라디오. 라디오 아사디.
د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډیره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړتیا ډول د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي. څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوم لیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد غونډه تیره اونۍ اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د دل خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یو پرول، هیڅ کله د بشري حقوق، د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. ښاغلی اندیشه وړ مورز له تولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جک پوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پاتې شول او اوس خدای د هیواد یو ځوان هلته شته. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، د ډار وخت نه دی. ایمانویل مکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل:
مخ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې وو چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي، او زه باور لرم چې فرانسه او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی مکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو، فرانسه او د چک جمهوریت د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي. د هنګری ولسمشر له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره د سویډان وړاندیز پرون تایید کړ. په دې توګه د ناټو د 23 غړي په توګه د دې هیواد د یو ځای کېدو پر وړاندې وروستی تخنیکي خنډ هم له منځه ولاړ. د یو بیان له مخې چې د هنګری د جمهوري ریاست پر وې پڼه خپور شو، ولسمشر توماس سولیوک په ناټو کې د سویډان د غړیتوب په اړه د دې هیواد د پارلمان د فبروري د 26 پریکړه لیک توشیح کړ. سولیوک دا لایحه د هنګری د نوي ولسمشر په توګه د خپل لومړي اقدام په توګه تصویب کړه. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر پر شارجه کې پلان شوی. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند په وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر نورو پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچون کې دي، له ژوبلېدو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د کب یاهوت شپارسمه ده چې د 2024 میلادي کال د مارچ له شپږمې سره برابره ده. د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ، راپورونه خبرو.
و
وباوري چې برتانیا لډیرو نیوکو وروسته د افغان ځوانانو د ارکستر غړو ته ویزه ورکړي او د ارکستر به ډیر ژر په لندن کې خپل لومړی کنسرت ورکړي.
د پنجشنبې په ورځ به د افغانستان د ځوانانو ارکستر خپل سفر پیل کړي او د پنجشنبې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وی د خلیج په هیوادونو کې پر افغان کارګرانو د ویزو نوی محدودیتونه را روان دي.
مشکلات به ډیر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزه نه ورکوي افغانستان ته. ویزه باندې د دوبۍ مخکې ویزه وي خو اوس ویزه بند کړې دي نه ورکوي. نو سودي خو مخکې بند کړې دي ویزه نه ورکوي.
د غزنی خلک د وروستیو وریاو د خوندي کولو لپاره بندونه غواړي.
بندونه وتړل نو بیا مو صحیح منجو چې خدای مهربان سږ کال کې بیا دونه وپیدا شي سادي مو دینستي کښتره وبوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري پال ګوند کې دننه په لومړیو ټاکنو کې د بریا په تمه دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته ورسته لدی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو د ویزو د غوښتنې د ردولو له کبله له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزې ورکړل شوي او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنجشنبې په ماښام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو د لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د منچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو شکست سکوت په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوي د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د لومړنۍ تمې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر یې له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورونی چارو وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوي.
افغانستان بر اساس
پنجشنبه پر از به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان لمخې خپل سفر پیل کړی او د پنجشنبه په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان لمخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګام و ریولپور هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر دیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2010 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقۍ پر هنر یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمستوي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هیواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وشو.
دسته های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بیلابیل ډلې له افغانستان تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړې شوې. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقي په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د ازادي هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول برته جوړ شوي او د یو نیم کال راهیسې دوی برته نړیوالو ستیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنیګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقي تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د خلیج لګنو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاری ویزو تر لاسه کول ورس تر ورځې ستونزمن کیږي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2021 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تا د دغه هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو له لوري له ستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلسو نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي نقیب الله وایي د جمهوری حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي، نه یې ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي او ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي، کارونه بیخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، خلک ډېر سخت مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکل ده. ول خو پیدا کیږي نه، که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري. معنی دلته مجبورې چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو باندې، نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو. خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاری په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کندهار اوسیدونکي د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سره شوي او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر اوزګار کسان چې هر ورځ د سړک پر سر د کار په تمه راټولیږي د طالبانو له حکومت او مؤسسو غواړي چې د دوامداره کار امکانات ورته برابر کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشټوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبره اند اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار و روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، ژمی دی، دلته بیکاری دی، او هر سړی کور و بچیانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي، او موږ د ډوډۍ وسطوان نه لرو، کالي غواړي، قلم کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپلو مؤمنانو د مدرسې پیس مولوي صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي، زه د مدرسې وس نه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمینه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، چې روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي، چې موږ د خپلو مؤمنانو وچ ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسېدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بېخي هره ورځ راوځو، بلاد دی ورس و دورس و ناس و سپیرت کور ته ځو، کار نه سپیدا بېرته ولاړ کور ته، روزه را روان یو بېرته روان کور ته، کار نسته. موږ دولت څخه غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر.
زما نوم زیور الله، موږ د روزانه د پار راوتلي یو، کار نه را پیدا کېدو وروره په کور کې ډېره الون را پسې یوازې کار کوم په کور کې، نور کار نه سپنځلی دي. ساز کمزور یو بلندوالم لرم، ما څنګه که ناست یو سازم کمزور دي، اوس یو ولس بجي موږ ته کار نه را پیدا ساری سناست یو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوي محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلاله اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو، د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ راځي کړي دي، موږ راځي صف لرو. په دغه نفرو کې داسو 200 نفر ته موږ اوس فلاله پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډېرې کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری پال ګوند په لومړنیو انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ د بریا په تمه دی. په شاوخوا 15 ایالتونو کې د جمهوری پال ګوند سیالۍ د سه شنبه په ورځ وشوې چې د دومره لوی شمېر ایالتونو د لومړنیو رایو په خاطر دا ورځ د سوپر یا لوی سه شنبه په نوم یادیږي. صفی الله ستانکزی تفصیل اوروي.
جمهوری غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهوری غوښتونکو بلې نوماندې نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي څو په نومبر کې د ډیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. په اکثرو ایالتو کې پرون د ټرمپ مخالف او ملاتړو خپلې رایې کارولي. د ټرمپ یو پلوي د ټینیسي اوسیدونکي جان مکارتي رویټرز ته وویل،
ما ټرمپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رایه ورکړې. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه رک سپین ویونکی دی. اکثر مسایلو کې قاطعیت لري.
لدې چې لوی سه شنبه یا سوپر ټیوزډي کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوره کړي. لدې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل،
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړی زه سخت وویرولم. ما لومړی وار ډېر کسان قانع کړي و چې ده ته رای ورکړي، خدای له خپلو نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رایه ورنکړي.
ترامپ وروسته له هغه سې شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالاتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرید چې د امریکا سترې محکمې د کولوراډو ایالت د عالی محکمې هغه حکم لغوه کړ چې دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ترامپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کولوراډو ایالت محکمې ډونالډ ترامپ د 2023 کال د جنوري په 16 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و او په همدې خاطر د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خوستري محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړه کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیر بیا ولسمشري مقام په اړه داسې پریکړه یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوری غوښتونکو لخوا ولسمشري ټاکنو ته د ورستي کاندید په توګه ترامپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ترامپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 3 ټاکنیزی استازو لای خپلې کړي. تمه ده د امریکا ولسمشري ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندرتون د جوړېدو سره هم مهاله د کاروانګرو میرمنو د ټولنې غړي ادا کوي چې په دې نندرتون کې د کرنی مسلکی او صنعتکارانو ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت وزارت او بخې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې درې ورځنی نندرتون کې چې ورمو ورځ پیل شوی د خزو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیات افغان سوداګرو او صنعتکارانو برخه اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونې مسؤلان وایي چې د دې خونې لخوا تر 100 زیات صنعتکاران یا د نندرتون ته ورپېژندل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندرتون په دویم ورځ چې د ترکمنستان په اشقابات ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندرتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسف زئی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ښځو ونډه د سوداګرو میرمنو خونی ته ورکړې او په خبره چې یاد نندرتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونی چلن شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو کتون تجارت هم لري او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري. داسې کسانو ته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو غالۍ اوبدنې لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او له کلون راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندرتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقابات څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونی لخوا د بیلابیلو سکتورونو سباندې 140 صنعتکاران د نندرتون ته ورپېژندل شوي دي.
مخ په لوړتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کې دل تډیر خ بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه غیر الکولي مشروبات خصوصا زړه تعرفې په برخه کې چې پر غیر الکولي مشروبات تعرفه ډیره لوړه ده. ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروبات باندې 130% تعرفه اخیستل کیږي.
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنې نندرتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقابات کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندرتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه څه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته ویل په یاد نندرتون کې د 300 سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 1500 شرکتونو هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده که نه.
غالی، زعفران، وچه او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د خزو کرنیز محصولات او لاسی صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډیری سوداګر په ځانګړې توګه سوداګري میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواده بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د سهار 15 بجې او 25 دقیقې دي. قدر منوریدونکو، لشپګو بجو وروسته د ازادي رادیو خبرونه په 19 یویشت او 25 متره لنډو څپو پیلېږي او د مخام تر شپږو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په 12.90 متره منځنیو څپو اورېدلی شئ. ورځو د دې خپرونې وروستي راپورته. د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم سږکال ډېرې واورې وشوې او خلک ډېر ورته خوشاله دي، خو دوی د زیاتې خوشحالۍ تر څنګ غواړي چې د دې واورو اوبه باید مهارې شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري.
د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ هفته سیاب
په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې سابق موږ د سپینګلو په وختو کې وزرند موجودیت کې درلود اوړه به ایستل.
شاوخوا اویا کلن حاجي سردار د هفته سیاب سیمې اړوند د مزار کلي اوسېدونکی دی.
دا زرند دغه لنډې دغه باغو په دغو ونو کې دلته لنډې وسم اثار معلومیږي.
حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستیو لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا زرندې څه ورو ورو ودرېدې، اوبه کم اسول خوشکاوي بیا سکه سکه ته دغه اتو لسو کلو مخکې لا یو زرنده پاتې و. دغه اثار وسم ست وسم پاله صرف په دیوالونو ګرځوي.
حاجی سردار زیاتوي د دوی په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاریزونه یې ژوندې وو، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې، خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي.
هغه کلی ساروان ورته وایي تر هغه کور هغه کلي پورې دي موږ مځکې دي. هغه بلبل ورته وایي اظهره دي، هغه د کاریز غونډې ویني
هفته سیاب یوه غرنۍ او بویزه سیمه ده چې اوس سختې وچکالۍ ځپلې ده. شاوخوا 55 کلن حاجي نیاز محمد د هفته سیاب سیمې د بر کاریز کلي اوسېدونکی دی. دی هم د خپل کلي د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبو پاته او نورې وچ سوې دي.
پیاز رندې نه دي، کښت هم نه دي، کمې دي. لکه کله چې وو موږ د بر کاریز اوبو به هغه بر ساروان باندې لګیا دي. نو اوس دونه ده چې د شاوخوا نږدې پټې سي هغه نیالان کم کم ورته ایښي، اوس هغه استفاده کوي نور نه کوي.
حاجي نیاز محمد زیاتوي خلک اوس بې لاسو بې پښو سول، کار نه کوي، تیاره یې غواړي ځکه یې اوبه وچ سوې او اقتصادونه یې خراب سول.
مخته موسسات نه وو، دا به ټول په دایرو کارېد، نوي پښتنه به په دایرو ول. اوس که د موسسې کومکې یو خو خلک هم د اقتصاد ضعیفه سو. نو مخته مثال یو سړي به لس خرواره غنم اخیستو، یو خروار، یو نیم خروار، دوه خرواره برشکې تخم اخیست، بادام به په خروارو اخیستو، نو بیا یې مصرف هم پرې کاوه. اوس هغه شی نشته چې دغونه یو خلک غریبي کوي چې هغه عیال پرې وچلی.
د هفته سیاب سیمې اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دي بندنه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نس ورسره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
موږ غوښتنه خو دغه ده چې موږ دا اوس اثر ته چې ګورو دغه هلته چې ګورو موږ وایي چې هسې دا چښن اوبه پیدا کړو، که بندونه وتړل سي نو بیا موږ ورته هیله من یو چې خدای مهربان سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا شي چې د موږ د نیستي کښت را وبکي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډېر ورته خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجي نیاز محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ ته ټول په یو وایس بندونه ورته جوړ سي. اول دلته دغه د ترګان بند ده، نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع سي جوړ سي دا ټول وغز استفاده جنې کولی شي او ټول کاریزونه بېرته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته